السلام علیکم. په افغانستان کې د مازدیګر څلور بجې شوې. د هند لخوا د کورونا واکسین مرسته شوې لومړنۍ محموله کابل ته راورسېده. دغه 15,000 واکسین 2,500 کسانو ته ورکول کیږي. ایران له امریکا وغوښتل چې د 2015 کال اټومي تړون ته بیرته راوګرځي. د خبرونه تموزه اسد الله لودین هرکلای کوم. تخنیکی چارې شمشاد زدران مختوړی مخکلی دی چې د خبرونه بشپړه معرفي وکړو. په موکړه د سات خبرونو ته صفی الله ستانګزی چمتو کړی.
سلام د مهمو خبرونو سره ټکی. د هند لخوا د کرونا ضد 15,000 دوز واکسینونه نن کابل ته ورسېدل. په مزار شریف ښار کې د ترکمنانو لخوا پراخې مظاهره وشوې. دوی وایي 9 کلن عبدالرؤف د سړي تښتونکو له منګولو وژغورل شي. او په پېښور کې د پښتون ژغورنې غورځنګ یوه لویه غونډه روانه ده. پوره خبرونه. د هند لخوا د کرونا ضد 15,000 ډوز واکسین کابل ته ورسید. افغان چارواکي وایي په یوه اونۍ کې به د روغتیا نړیوال سازمان تر تاییدي وروسته د دغه واکسین تطبیق پیل شي. د هندوستان د بهرنیو چارو وزیر اس جی شنکر په خپل ټوټر پاڼه لیکلی، د هند تولید شوی واکسین افغانستان ته ورسید. هندوستان تن له خپلو ملګرو سره ولاړ دی. دا 15,000 ډوز واکسین د استرازینیکا د هندي څانګې لخوا تولید شوی او په دوو پړاوونو کې 2,500,000 افغانانو ته ورکول کیږي. استرازینیکا د بریتانیا د اکسفورد پانتون لخوا تولید شوی واکسین دی چې موثریت یې مخکې تثبیت شوی دی. جزئیات په همدغه پروګرام کې اوریدلی شئ. نن په مزار شریف ښار کې د ترکمنانو لخوا پراخې مظاهره وشوې. مظاهرچیانو د سړي تښتونکو له منګولو د 9 کلن عبدالرؤف د ژغورلو لپاره راوتلي دي. د تښتول شوي ماشوم پلار محمد نبی په حکومت نیوکه کوي چې په 100 ورځو کې د هغه زوی نه دی ژغورلی.
دولت جواب گوست. اگر اشرف غنی
که اشرف غنی رئیس جمهور د زما غاک دی واوري، دغه خلکو رای ورکړي، لکونه میلیونونو کسانو رای ورکړي ده. ته په 100 ورځو کې د دې خلکو غوښتنې ته لبایک نشي ویلی، یو 9 کلن معصوم ماشوم نشي موندلی. د تا راتلونکي ته به څه هیله ولرو؟
امید داشته باشیم.
مظاهره چانو ګواښ وکړ چې که په 2 او 1 ساعتونو کې حکومت د عبدالرؤف په موندلو بریالی نشي، دوی به د حیرتان، آخینه او شیرخان بندر لارې وتړي. د بلخ والی فرهاد عظیمی تیرونی ویلی و د عبدالرؤف د قضیې په تړاو 40 وار پوځي عملیات بې نتیجې پای ته رسېدلی دي. کابل نن د 2 مقناطیسی ماین چاودنو شاهد و. د کابل د پولیسو ویان فردوس فرامرز وایي یوه چاودنه په میکرویانو سیمه کې شوې چې 2 کسان یې ژوبل کړي دي.
امروز در مربوطات ناحیه 9 شهر کابل مکرویان 4 از اثر یک انفجار در یک رود واسطین و آیلکس 2 تن مجروح و به شفاخانه منتقل گردیدند.
تر دې چاودنې وروسته په 12مه ناحیه کې هم یوه کورولا ډوله موټر باندې مقناطیسی ماین چاودلی دی. تر اوسه کومې ډلې په کابل کې د دغو بریدونو مسؤلیت نه دی منلی. افغان چارواکي وسلوال طالبان د دغو چاودنو مسؤلین بولي، خو طالبان دغه ادعاوې ردوي. په پیښور کې د پښتون ژغورنې غورځنګ یوه لویه غونډه روانه ده. د راپورونو په اساس د غونډې د ځای سره شاوخوا د موبایل فون سیګنل یا او انټرنیټ پرې شوی دی. د پښتون ژغورنې غورځنګ پی ټی ایم یو مشر او د پارلمان غړی محسن داوړ نن په ټویټر باندې لیکي چې په بنو کې پولیسو هغه کسان نیولي چې غوښتلې د جلسې ته ورشي. د پېښور پولیسو یو مسؤل صادق شاه بیا د آزاد اروپا مشال راډیو ته وویل چې دوی سره د پی ټی ایم د نیول شوي کسانو هیڅ راپور او نمونه نشته. پښتون ژغورنې غورځنګ د پېښور جلسه د ارمان لوڼي د 2م تلین په مناسبت جوړه کړې ده. لوڼي 2 کاله مخکې په بلوچستان کې د یوې مظاهرې پر مهال مړ شوی و. هغه وخت پولیسو ویلی و چې په ده د زړه حمله راغلی، خو پښتون ژغورنې غورځنګ ادعا کړې وه چې هغه پولیسو وهلی ځکه مړ شوی دی. تاسو له ازادي راډیو د افغانستان سیمې او نړۍ مهم خبرونه اورئ. د ایران د بهرنیو چارو وزیر محمد جواد ظریف له یوې ایراني ورځپاڼې سره په مرکه کې له امریکا غوښتي چې د 2015 کال اټومي موافقې ته ژر بیرته راوګرځي. ظریف د تهران له همشهري ورځپاڼې سره په مرکه کې ویلي وخت د امریکایانو له لاسه وځي، ځکه د خبره هم د ایران د پارلمان د لایحې په خاطر او هم د ایران له نوي کاله وروسته د انتخاباتي فضا له کبله. هغه لایحه چې د ایران پارلمان په ډسمبر کې تصویب کړي حکومت اړ باسي په غو صورت کې چې امریکا د فبروري تر 28 پورې بندیزونه نرم نکړي خپل اټومي دریز بدل کړي. ظریف ویلی هر څومره چې امریکا دا موضوع زندوي هم ربه تاوان وکړي. دامدار از ویلی ایران اړتیا نه لري چې د خبرو میسته وګرځي، بلکې دا امریکا ده چې باید د خبرو لپاره ځان ته ټکټ پیدا کړي. د جو بایدن په مشرۍ د امریکا متحده ایالاتونو نوې ادارې هوټ خودلی دی چې له ایران سره به د 2015 اټومي تړون په اړه باندې بیا کتنه کوي. د امریکا متحده ایالاتونو پخوانی ولسمشر ډونالد ترامپ په 2013 کال کې له ایران سره د نړۍ د اټومي قدرتونو له تړون ووت او په دغه هیواد تر ټولو سخت بندیزونه له سره پیل کړل.
ازادي رادیو ته غوږی وړاندې خبرونه کې د دغه موضوعاتو تفصیل اوریدل شي. د کورونا ضد واکسین لمړنۍ محموله نن کابل ته راورسیده.
کله چې دا د پروسس مرحله کې راځي او د سیدي سرټیفیکټ واخلي او د زده خونې ته شي، بیا به تدبیر به شروع کیږي.
خوست کې خبريالان وایي غواخونو یې چارې ټکنې کړي.
د جګړې ښکیل طرفونه باید هیر نه کړي چې دلته د رسنیو د ستوني تربت کېدل د ټولو حتی د دوی د کورنیو په زیان دي، نو دوی باید د رسنیو غږ رسا وساتي.
خبرونه کې مو تخار کې د مرزانو یو فارم ته بیایو. دا فارم له پهنتونه فارغ شوی ځوان جوړ کړی دی. ایران له امریکا غوښتي چې 2015 کال اټومي تړون ته بیرته ور وګرځي. دویمه نیمایي د انصاف په لټه کې او د ورکوشو عزیزانو د لاټې پروګرامونو ته ځانګړې شوی. راځو د خبرونې د سر موضوع ته. لکه څنګه مو چې په خبرونو کې هم واوریدل، د لومړي ځل لپاره افغانستان ته د کورونا ضد واکسین ورکړل شو. د افغانستان د عامه روغتیا وزارت وایي چې دا 2.5 لک وګړو لپاره 500,000 دوز واکسین دی چې د هندوستان لخوا مرسته شوی او بستې نن سهار کابل ته راورسېدې. په کابل کې د هند سفارت هم په دې اړه څرګندونه کړې چې جزئیات د ازادي راډیو د خبریال په راپور کې اورو چې د محل کابل را سره سټډیو ته وصل دی. مهرباني وکړئ د دغه واکسین در رسیدو پر مهال چارواکو څه ویلي دي؟
د افغانستان امیر روغتیا وزارت وایي د هند لخوا مرسته شوی کورونا ضد واکسینو تطبیق خای یو ونی یا هم الله سره دی ورسته پیل شي. د دې وزارت سرپرست وحید مجرو نن د دې واکسینو د ترلاسه کولو پر مهال وویل چې د روغتیا نړیوال سازمان لا تر دې دمه یاد واکسین نه دی تایید کړی، خو ټینګار یې وکړ چې د روغتیا نړیوال سازمان د یادو واکسینو په اړه د څېړنو ډاډ ورکړي او د دوی له تایید وروسته به د تطبیق چارې پیل شي. دی وایي
صحبتی که ما به سازمان سی جان داشتیم، گفتن تا یک هفته یا ده روز دیگه جواز
روغتیا نړیوال سازمان سره چې موږ خبرې کړي راته ویلي دي چې د یوې اونۍ یا لس ورځو په موده کې به د دې واکسینو د کیفیت تاییدی تصدیق وشي. کوم پلان چې اوس موږ لرو، دا واکسین به زموږ مرکزي ګودام او وروسته به ولایتي ګودامونو ته انتقال شي، او کله چې واکسین د روغتیا نړیوالې ټولنې تایید کړ، په هیواد کې به د تطبیق چارې پیل شي.
واکسین د کشور تطبیق پاتې شو.
دی وایي دا واکسین په لومړي پړاو کې 1.5 لک روغتیایي کارکوونکو ته تطبیقیږي. د عامه روغتیا وزارت د سرپرست معلوماتو پر بنسټ یاد واکسین به له روغتیایي کارکوونکو وروسته ښوونکو، امنیتي ځواکونو، بندیانو او دغه شان د لوړ عمر لرونکو کسانو ته ورکول شي. ښاغلی مجرو دا هم وویل چې اوس مهال یاد واکسین د عامه روغتیا وزارت په سړو خونو کې ساتل کیږي او وروسته به د یو میکانیزم پر بنسټ ټولو ولایتونو ته واستول شي. دی وایي د کابل په حامد کرزي وی دګر کې د 15 او د غشان پټول هیواد کې د 1.5 میلیونه ډوزه واکسینو د ساتلو ظرفیت موجود دی. افغانستان ته د هندستان لوري په داسې حال کې د واکسینو لومړی جوپر رسیدي چې په دې هیواد کې د کورونا وایرس مثبت پیښې مخ په کمیدو دي. د عامه روغتیا وزارت سرپرست وحید مجرو وایي چې د کورونا وایرس د هما سپه تر کنټرول لاندې ده، خو صفر شوی نه ده. د خلکو غواړي چې لا هم له احتیاطي تدابیرو کار واخلي چې د کورونا وایرس د خپرېدو لا مخنیوي وشي. په همدې حال کې د هندستان د بهرنیو چارو وزیر جی اس شنکر پر خپل ټویټر پاڼه لیکلي چې د کورونا ضد مبارزه کې د افغانستان تر څنګ ولاړ دي. په کابل کې د هند سفارت شازده پیر راګورام اس افغانستان ته دغه واکسینو د سپارلو پر مهال وویل هند نړۍ ته د درملو جوړولو لوی کاروباري هیواد دی، خو لومړیتوب د افغانستان په څیر خپلو نږدې ملګرو ته ورکوي. دی وایي
هندوستان
خوښ دی چې له افغانستان سره په ښو او سختو وختونو کې اوږده تاریخي همکاري لري. موږ له افغانستان سره یو او دې دوستۍ ته واکسین د دوستۍ په نوم ورکوو. هندوستان د نړۍ درملتون دی. موږ د واکسینو ظرفیت لوړ او عملي شوی دی. موږ د دې واکسینو سوداګري د اړخ پرېږدو، ځکه چې باید له ټولو سره مرسته وکړو، ځانګړي ډول د ګاونډي هېوادونو سره لکه افغانستان.
تر دې وړاندې د روغتیا نړیوالې ټولنې ډبلیو ایچ او د نړۍ د یو شمېر هغه هیوادونو نومونه خپاره کړي چې د کورونا ضد واکسین ورکول کیږي. د دې لیست پر بنسټ به د کوواکس پروګرام په لومړي پړاو کې افغانستان ته څه د پاسه 3 میلیونه ډوزه کورونا ضد واکسین ورکول شي. دغه شان به افغانستان د برتانیا په اکسپورت پوهنتون کې جوړ شوي واکسین هم ترلاسه کړي. د افغانستان د عامې روغتیا وزارت وایي چې په کابل کې د چین سفارت هم له دوی سره ژمنه کړې چې افغانستان ته به 200,000 ډوزه واکسین کورونا ضد واکسین ورکوي، خو پالې نور معلومات ورنکړل.
کور مو ودان په کابل کې د ازادي رادیو خبريال وو چې ویلې نن 15,000 ډوزه هغه واکسین کابل ته راورسید چې هندوستاني مرسته کړې ده. لګ وړاندې مې د عامې روغتیا وزارت د ویان له مرستيال میرویس لیزینه وپوښتل چې دا واکسینونه اوس څنګه او چیرته ساتل کیږي. نوموړی وایي
دې د ساتنې چارې موږ مخکې کور تنظیم ورته نیولې ده، ترڅو ورته موجود دي. په افغانستان کې یوازې موږ په هوایي ډګر یعنی د کابل هوایي ډګر کې موږ د 15 میلیونه واکسینو د ساتنې ظرفیت لرو، او په ټول افغانستان کې د 1.5 میلیونه واکسینو د ساتنې ظرفیت لرو. انشاءالله دې کې څه مشکل نشته.
او الیزای صاحب، د تطبیق چارې به څه وخت پیلېږي؟ ځکه ممکن روغتیايي کارکونکي او نور کسان ورته په تمه وسی.
تطبیق چارې به وروسته څنګه واکسین چې دا اوس د نړیوال روغتیايي سازمان د تر پروسس لاندې دی، د اړیکو لابراتوارونو کې تر پروسس لاندې دی. کله چې دا د پروسس مرحله تیر شي او د سیدي سرټیفیکیټ واخلي او د هغه د خونه تایید شي، بیا به دلته په افغانستان کې د
تدبیر و بشروع کیږي. او ارتیا خو ډیره د علیزای صاحب داد و نیم لکه کسان به دغه واکسین تر لاسه کړي. نور کوم هیوادونو ژمنې کړي دي چې واکسینونه به رالیږي افغانستان ته؟
د اوس لپاره خو 250,000 کسان ته دغه واکسین تدبیر کیږي. د چین هیواد هم د دوه لکو واکسینو ژمنه کړې ده چې د چین سفیر په افغانستان په کابل کې هغوی موږ سره دا تعهد کړی دی. د هغې اداري چارې روانې دي. د اداري چارو د بشپړېدو وروسته به هغه واکسین هم افغانستان ته انشاءالله راورسیږي. او د هغې تر څنګ د واکسین چې د واکسینو جهاني ادارې لخوا نه مرسته کیږي، هغه به 3 میلیونه وي چې په لومړۍ مرحله کې به 1.3 میلیونه هغه افغانستان ته انتقالیږي په راتلونکي کې. خو هغه د اوس لپاره دا خبره روانه ده څه وخت به دغه کار تر سره کېږي، خو په راتلونکي میاشتو کې کېدای شي دا کار وشي. په لومړۍ مرحله کې به 1.3 میلیونه واکسین افغانستان ته انتقالېږي، په دویمه مرحله کې به 1.2 میلیونه واکسین افغانستان ته انتقالېږي. یعنې اوس لپاره موږ دغه ژمنه لرو، انشاءالله په امید لرو چې دغه مشکلات په راتلونکي یو څه فیصده خلکو ته د واکسین تدبیر شروع او پیل شي او دغه مشکلات شي.
تاسو مخکې ویل چې په ټول هیواد کې تاسو د 1.5 میلیونه ډوزو واکسینو د ساتنې ظرفیت لرئ. د تطبیق چارې به څنګه یوازې په پلازمینه کابل کې خلکو ته ورکول کیږي او کنا په ولایتونو کې به هم خلک لاسرسي ولري دغه واکسین ته؟
بله، تطبیق چارې د اوس لپاره خو سې کارکونکو په کابل او په ټول هیواد کې دا په نظر کې نیول شوی دی. د اوس لپاره چې موږ دا واکسین ورته تطبیق کوو، خو موږ د اوس لپاره سې کارکونکو دغه واکسین تطبیق لپاره ټریننګ لاندې نیولې دي، هم په کابل هم په ولایتو کې.
د عام روغتیا وزارت د ویان مرستيال میرویس علیزی و چې د کورونا واکسین د ساتنې او تطبیق پر پروسې غږیده.
د روغتیا نړیوال سازمان څوایي
د کورونا وایروس اومده نشي، تبه، ټوخی او د ساه بندېدل دي.
زموږ غږ ازادي رادیو نه اوري. په بلخ کې نن زرګونو ترکمنانو د یو برمته شوي ماشوم د خوشې کېدو په خاطر بیا لاریون وکړ. لاریون کوونکو د موږ عدالت غواړو او د عبدالرؤف د آزاد چې شعارونو په ویلو سره له حکومت وغوښتل چې هغه ماشوم د ژر تر ژره د انسان تښتونکو له منګولو خلاص کړي چې د تښتونې 100 ورځې وتلې دي. نور د سفی الله ستانگزی پر راپور کې.
ترکمنانو نن یو وار بیا په بلخ کې مظاهره وکړه. دوی د عبدالرؤف په نوم د یو نه کلن تختول شوی ماشوم د ژغورلو هڅې ناکامې بولی. د تختول شوی ماشوم پلار محمد نبی په حکومت نیوکه کوي چې په سل ورځو کې د هغه زوی نه دی ژغورلی.
امین هم ملت هستن، دولت جوابگوست برزی ملت.
دوی هم ملت دی، دولت ملت تا جواب ویون که دی. هم دوی هم رای ور کرده که اشرف غنی رئیس جمهور دی زما غاک دی واوری. دغو خلکو رای ور کرده، لکونه میلیونونو کسانو رای ور کرده. تا پسل و رازو که دی خلکو غختن تلبایک نشی ویلی، یو نه کلان معصوم معشوم نشی مندلی. دی تا راتون که تبا چه حیلو لرو.
آیا از تو آیندی تو چو امید داشته باشیم؟
مظاهره چانو گواخ کرده چې که په دو او یو ساعتونو کې حکومت د عبدالرؤف په موندلو بریالی نشي، دوی به د حیرتان، آقینه او شیرخان بندرونو لارې وتړي. د بلخ والی تېر اونۍ ویلي و د عبدالرؤف د خوشې کولو په تړاو باندې 40 پوځي عملیات بې نتیجې پای ته رسېدلي. وړوکی عبدالرؤف څه باندې 100 ورځې مخکې له بلخه تښتول شوی دی.
ازادي راډیو د بشري حقونو د ساتنې پلوي کوي.
زموږ غږ له ازادي راډیو نه اوري. له بلخ نه ورزو خوست. په خوست کې خبریالان او د رسنیو مسؤلین وایي په دې ولایت کې ځینو ستونزو او اندېښنو د خبریالانو پر فعالیتونو منفي اغیز کړی. دوی زیاتوي د یو شمېر نورو ولایتونو په څیر دلته هم خبریالان په فزیکي لحاظ ځانونه خوندي نه احساسوي او دا یې د غږ د غلي کولو په معنا دی. بل ورته د خوست ځایي چارواکي وایي چې د خبریالانو او د رسنیو د خوندیتوب لپاره یې اړوندو ادارو ته لارښوونې کړي. نور د نجیب الله الوخیل په راپور کې.
په خوست کې خبریالان د رسنیو مسؤلین او د ځینو رسنیزو بنسټونو استازي د جګړې لښکې لخوا وغواړي چې د خبریالانو د ژوند خوندیتوب او د هغوی د فعالیتونو لپاره د لازمو اسانتیاو په برابرولو کې مرسته وکړي. په خوست کې د رسنیو خبریالانو او مسؤلینو وویل د رسنیو ازادي هر چاته که هغه په هر فکر او هر سیاسي لوري پورې منسوبي ارزښت لري او د رسنیو له ازادۍ پرته د ټولنې وګړي کرار کرار شخصي او ټولنیز حقونه او ازادۍ د لاسه ورکوي. د یک شنبه په ورځ د غرغښ سیمه ایز رادیو تلویزیون مشر سخی سرور میاخیل آزادی رادیو ته وویل
په دې حالاتو کې واقعا ژورنالیستان د سخت ستونزو سره مخامخ دي، ځکه د دوی د وژنو یا مثلا د شهادت لړۍ هم روانه ده چې زموږ ډېر تکړه او پیاوړي ژورنالیستان له بده مرغه په ډېرو ولایتونو او سیمو کې ځای شوي دي. په خوست کې هم دغه لړۍ تقریبا د ته ورته ده. نو د دولتي چارواکو نه خطا دی وسلوالو مخالفینو نه مون ټولو نه هیله دا دو چې د ژورنالیستونو ژوند ته توجه وکړي.
په خوست کې آزاد خبریالان هم دوی ته متوجه ګواښونو ته اندېښنه کړي او دا کار په یو ډول د رسنیو د ستونو د تربت کېدو په معنا ګڼي.
مساحسان هم د خوست یو آزاد خبریال په پیل کې مې د جګړې له ښکېلو طرفونو غوښتنه دا ده چې د خبریالانو د ژوند خوندیتوب او په ځمن کې د رسنیو د امنیت په خوندي ساتلو کې دواړه لوري خپل رول ادا کړي. د جګړې ښکېل طرفونه باید هېره نه کړي چې دلته د رسنیو د ستوني تربت کېدل د ټولو حتی د دوی د کورنیو په زیان دي. نو دوی باید د رسنیو غږ رسا وساتي.
د 2000 زیږدیز کال وروسته دوې میاشتې د افغان خبریالانو لپاره تر ټولو مرګونې یادې شوي. په دې موده کې د آزادۍ راډیو د خبریال الیاس دایی په شمول 15 افغان خبریالان په بمی چاودنو او هدفی بریدونو کې وژل شوی دي. په خوست کې د خبریالانو د خوندیتوب کمیټې مشر سیف الله آیات هم معلوماتو ته لږ لاسرسی او د خبریالانو ژوند ته ګواښ د رسنیو او د رسنیو د خبریالانو پر وړاندې له مهمو ننګونو څخه بوري.
یو په ټوله کې اطلاعاتو ته نه لاسرسی دی، بل هم دا ستونزه دا ده چې خوست ولایت هم یو له هغو دی چې دلته خبریالان سخت په اندېښنه کې دي، خپل امنیتي برخې ته، خپل خوندیتوب برخې ته.
بل لوري ته د خوست چارواکي د رسنیو او د خبریالانو ستونزو او غوښتنو ته په کتو وایي چې د دې ولایت کشفي ادارو د خبریالانو خوندیتوب ته پاملرنه ډېره کړې او دوی ته د معلوماتو د لاسرسي په خاطر هم اړوندو ارګانونو ته لارښوونه شوې ده.
ازادي راډیو په ټول افغانستان کې د سهار لوو د ماخام تر وو بجو په 1289 منځنوي سپو او په اکثرو لوی خارونو کې د اف ام په 3.15 سپو خبرونه لري. په تخار ولایت کې له پانتون څخه یو فارغ شوی ځوان په شخصي لګښت د مرزانو یو فارم جوړ کړی او په دې فارم کې زینو وزګارو ځوانانو ته د کار زمينه هم برابر شوي. د دې فارم مسول وایي دغه فارم له دوه کلو راهیسې په دغه ولایت کې فعالیت کوي او هر میاشت لس زره مړزان او لس زره د مړزانو هګۍ بازار ته وړاندې کوي. نورې زموږ د خبريال پر راپور کې
په تخار ولایت کې د زبیولا مانی په نوم یو ځوان چې د تخار پوهنتون د اقتصاد پوهنځي څخه فارغ شوی په دغه ولایت کې د 1 میلیون افغانیو په لګښت د مړزانو فارم جوړ کړی دی. دغه فارم د دهکده په نوم یادیږي. په دې فارم کې په زرګونه مړزان روزل کیږي. د مړزانو نارو په فارم کې ازانګې خپرې کړي چې ان په کوڅه کې د لارویانو پام ځان ته اړوي. د دغه فارم مسول زبی الله مانی له قهوانو ډکه کڅوړه په لاس کې ده او مړزانو ته د قهو پاڼې اچوي. مړزان ورباندې راټول دي او داسې شور ماشورې جوړ کړی چاند په 2 متره واټن کې څوک دی او بل غږ نشي اورېدلی.
در یک ماه 10,000 بودانه و تخم آن را به بازار عرضه می نماییم.
هر میاشت موږ 10,000 مړزان او 10,000 د مړزانو هګۍ بازار ته وړاندې کوو. خلک د مړزانو د غوښې او د هګیو په ګټې پوه شوي دي او مینوال هم زیات شوي دي، ځکه د مړزانو غوښه او هګۍ له لوړو ویټامینونو څخه برخمن دي.
هغه زیاتوي په خپل ابتکار یوه دستګاه هم جوړه کړې ده چې د مړزانو ترڅنګ د هر ډول مرغانو چوبګړې ایستلی شي. د ښاغلي اماني د خبرو له مخې د ده په لاس له جوړه شوې دستګاه څخه اوس مهال د تخار ترڅنګ په کابل، مزار شریف، بغلان، سمنګان، کندز او بدخشان ولایتونو کې د مړزانو په فارمونو کې ورڅخه ګټه اخیستل کیږي.
ان ماشین ها کاملا اتوماتیک بوده و تخم کب، بودانه، شتر مرغ
دا ماشینونه اتوماتیک دي. دا ماشینونه د مړزانو، زرګ، فیل مرغ، شتر مرغ، د سیسی او د کارغانو د چرګوړو د ایستلو وړتیا لري. د دې ماشینونو نرخ له 40,000 افغانۍ پیل تر 1,00,000 افغانۍ پورې ده. د خارجي ماشینونو په مقایسه د دې ماشینونو د چرګوړو د ایستلو کچه لوړه ده.
د تالقان ښار یو اوسیدونکی درس کلن رحمان الله د مړزانو د غوښې او هګیو مینوال دی. هغه وایي وخت نا وخت د فارم ته د مړزانو غوښې او د هګیو رانیولو پسې راځي.
فارم بودنه است اینمی جا یک نفر فارم جور کده و از وقتی که فارم جور شده ما میایم
دلته د مړزانو یو فارم جور شوی دی. د مړزانو غوښه ډیره خوږه ده او خوندوره ده او زه دلته وخت نا وخت د مړزانو غوښې پسې راځم. دلته نور کسان هم د مړزانو غوښې او هګیو اخستلو پسې راځي.
دلته به خاطر اول مردم زیات علاقمند یمی گوشت شدن.
د دې فارم مسول وایي که څه هم په لومړیو کې له بېشمېره ستونزو سره مخامخ شوی و، ځکه په تخار کې خلکو د مړزانو له غوښې او هګیو سره آشنایي نه درلوده، خو اوس په تخار کې د مړزانو غوښې او هګیو ته د خلکو لیوالتیا زیاته شوې او د ده کاروبار هم ورسره وده کړې ده.
ازادي راډیو په فیسبوک کې facebook.com/azadiradio.
اوریدونکو را سره وشي د خبرونه دویمه نیمایي 2 اونیزو پروګرامونو ته ځانګړې شوې ده. د انصاف په لټه کې او د ورکو شو عزیزانو د لټه پروګرام د غراز وړاندې خبرونه کې یو نړیواله موضوع هم درته لرو، خو اوس ورزو دی ته چې د کابل چاپ ورسپانو نن څه تبصری او مقالې خبرې کړي.
مسیر ورسپانې لیکلي له هغه وروسته چې د امریکا د کانګرس لخوا ګمارل سوی د افغانستان د مطالعې ډلې د دوهې د هوکړې خلاف له افغانستانه د ځواکونو په وتلو کې د ځان وړاندیز وکړ، د طالبانو او امریکا ترمنځ د جګړې د بیا پیل خبرې کیږي. د سرمقالې د لیکوال د معلوماتو له مخې طالبانو هم جګړې ته تیاری پیل کړی او تازه یې NBC ته ویلي دي چې د دې ډلې جنگي او سیمه ییزو مشرانو ته ویل سوي چې جګړې ته تیاری ونیسي. ورسپانلی کې امریکایان وایي چې طالبانو د دوهې هوکړې نه د عملي کړې. طالبان بیا ټینګار کوي چې که امریکایي ځواکونه تر ټاکلې نیټې ونه وځي نو دوی به پرې بریدونه وکړي. د سرمقالې په پای کې ټینګار سوی چې د جګړې افغاني اړخونه دي د جګړې لپاره د تیاری پر ځای پر سولې ټینګار وکړي. افغان وژنه باید بند شي او دواړه اړخونه باید د سولې خبرې جدي وګڼي. او د خوندونو جوړولو پر ځای سولې ته لار هوار کړي. هیوا دولتي ورسپانې بیا لیکلي په دې ورستۍ کې په افغانستان په ځانګړي ډول په کابل ښار کې هدفي وژنې او د مقناطیسي ماینونو چاودنې زیاتې شوې چې دا کړنه په ملي او نړیواله کچه غندل شوې ده. وړاندې په سر مقاله کې راغلي افغان حکومت له ناټو سره هم په تماس کې دی او د دې لپاره د اروپایي ټولنې او نړیوالې ټولنې ملاتړ هم له ځان سره لري چې د سولې لپاره فرصت ضایع نه سي او د هدفي وژنو او جګړې د مخنیوي لپاره هڅې ژر پایله ورکړي. په سر مقاله کې یادونه شوې که د طالبانو لخوا دا بریدونه همداسې روان وي نو ښایي چې دا فرصت وننګول سي او ضایع سي، چې د سر مقاله لیکونکي په خبره هغه مهال به د جګړې لپاره له سره تابع نیول کېږي چې نه د طالبانو په ګټه ده نه هم د ولس او هیواد. هشت سوبرسپانې بیا افغان حکومت د هند لخوا د کورونا واکسین د سپارلو په اړه لیکنه او تبصره کړې ده. وړاندې په سر مقاله کې راغلي افغانستان ته داسې مهال د 15,000 واکسین سپارل کېږي چې تر اوسه د روغتیا نړیوال سازمان له لوري تصدیق نه دی ترلاسه کړی. لیکوال د هند دا ډول مرستو قدردانی کوي او وایي چې دا د دواړو هیوادونو نیکې او ښې اړیکې ثابتوي، خو زیاتوي د تعجب ځای دا دی چې واکسین د روغتیا نړیوال سازمان له تصدیق پرته افغانستان ته سپارل کېږي. لیکوال سپارښتنه کوي افغان حکومت باید د روغتیا له نړیوال سازمان د کرونا واکسین غوښتنه وکړي او د دې واکسین لپاره په بودیجه کې یو اندازه پیسې هم ځانګړې کړي. تر اوسه په ټول افغانستان کې 55,000 کسان کرونا نیولي او له امله یې شاوخوا 2,500 کسان مړه شوي، خو ممکن له دې هم د مرګ کچه لوړوي. د سر مقالې په پای کې راغلي که د واکسین د ورکړې په برخه کې غفلت وسي نو د کورونا وایروس له امله به په ټول افغانستان کې د مرګ کچه لا هم لوړه سي، نو لازمه ده چې حکومت واکسین ترلاسه او ټولو هیوادوالو ته ورسوي.
اوس هم یوه سیمه ایزه او نړیواله موضوع. ایران د امریکا له متحده ایالاتونو غوښتل چې د 2015 کال په اټومي موافقه کې بیرته شامل شي. د ایران د بهرنۍ چارو وزیر په یوه مرکه کې دغه غوښتنه کړې او د دې ترڅنګ ویلي چې امریکا دې پر ایران بندیزونه هم نرم کړي. د ازادي راډیو د خبر مرکزی څنګه پر راپور لري چې جزئیات عصمت ساروان اوروي.
د ایران د بهرنیو چارو وزیر لیوی ایرانی ورسپانی سره په مرکه کې له امریکا وغوښتل چې د 2015 اتمی موافقه ته ژر بیرته راوګرځي. محمد جواد ظریف د تهران له همشهری ورسپانی سره په مرکه کې ویلي وخت امریکایانو له لاسه وزي، هم د پارلمان د لایحې په خاطر او هم د ایران له نوي کاله وروسته د انتخاباتي فضا له کبله. په ایران کې د افغانستان په شان نوی کال د حمل په لومړۍ چې د مارچ له 1 سره برابرده پیلیشي او د ایران انتخابات په جون میاشت کې کیږي. هغه لایحه چې د ایران پارلمان په دسمبر میاشت کې تصویب کړه حکومت اړباسي چې په هغه صورت کې چې امریکا د فبروري تر 1 پورې بندیزونه نرم نه کړي خپل اتمی دریز بدل کړي. ظریف ویلي هر څومره چې امریکا دا موضوع ځنډوي هومره به تاوان وکړي. د همداراز ویلي چې ایران اړتیا نه لري چې د خبرو میسته وګرځي، بلکې دا امریکا ده چې باید د خبرو لپاره ځان ته ټیکټ پیدا کړي. د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ په 2013 میلادي کال د ایران او د نړۍ د سترو قدرتونو ترمنځ له اتمی موافقې امریکا وایستله او د ایران پر ضد بندیزونه بیرته پیل کړل. په ځواب کې ایران په تدریج د موافقې د ځینو برخو سرغړونې وکړې او ویلي دي چې نور ژمن نه دی چې پر موافقې ودرېږي. تېره میاشت ایران تر 40% پورې د یورانیمو غني کېدا بیا پیل کړه. دا هغه اندازه ده چې د 2015 تر تړون مخکې خپل یورانیم هم رغنی کول. د ولسمشر جو بایدن حکومت پر داسې لارو چارو غور کوي چې بیرته موافقې ته راشي. بایدن ویلي که ایران تړون په کلکه رعایت کړي واشنگتن به هم موافقه عملي کړي، خو ایران ویلي چې واشنگتن باید لومړی بندیزونه نرم کړي. تهران دغه راز پر پراخو امنیتي مسئلو چې د ایران د توغندو پراختیا محدودوي خبري رد کړي دي. دا هغه وړاندیز دی چې واشنگتن یې یادونه کړې ده. د ایران له لوري د خپلو توغندو د پراختیا په لړ کې د دغه هیواد د دولتي تلویزیون د راپور له مخې د ایران پوز د شنبی په ورځ د فبروري په 16 د توغندو د هایبرید څنګ موادو د تولید یو مرکز او له اوجې څخه د ویشتل کېدونکو راکټونو د جوړولو یو فابریکه پرانسته.
امروز حقوق I am always going to put America first.
Referendum sonrası
is not the buildings, it's not the monuments, it's you.
لا ازادي راديو سره وسي او تر نور زر د افغانستان سیمي او نړیوال حالات خبر شي. د خبرونه دویمه نیمایي ته ورسیدو د مازیګر